אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי אמריקה
د بریتانیا خارجه وزیر په کابل کې مرګانی حمله یو بزدلانه عمل بللی دی. د عراق د حکومت امنیتي ځواکونه د رمادي د ښار نه تښتېدلی دی. په یمن کې د پنځه ورځني اوربند له ختمېدو وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف بیرته هوایي عملیات پیل کړي دي، او د امریکا خارجه وزیر نن په سیول کې د جنوبي کوریا د جمهوري رئیس سره ګوري. د امریکا را غشنا رادیو قدر منو او معزز اوریدونکو السلام علیکم. سهار مون یک مرغه په دې لچ ټول روغ جوړ او خوشاله وسی د دې ساعت په دویمه پښتو خبری خبرونه پیل کو. سمش په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه نړۍ پاکله تازه خبرونه برسیره، د یمن د ورستی وضعیت او مذاکراتو پاکله ریپورت لرو، د افغانستان او چین ترمنځ د دوړخیزو تړونونو پاکله ریپورت لرو، د یونان د مالی بحران پاکله مفصل ریپورت لرو، او د وحید مجد سره د دروزرو بهرنیو جګړه مارانو د شتون پاکله مرکه لرو. خو د دې ټولو د مخه پام کړی د دې ساعت پر خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کو.
د یک شنبه په سهار په افغانستان کې د اروپایي اتحاد د پولیسو د روزنې د معمولیت د موټرو په یو کاروان باندې د کابل د نړیوال هوایي ډګر سره چیرمه په مرګانی برید کې درې کسان وژل شوي، او د درېو خارجي عسکرو ښځو او ماشومانو په شمول اتلس کسان زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویل چې په وژل شوو کسانو کې یو بریتانوي قراردادي او دوه لاروی ښځې شاملې وې. طالبانو دغه برید ذمواري قبوله کړې ده. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویل چې ځانمرګي برید کوونکي په دغه حمله کې د چاودېدو موادونه ډک کرولا موټر هغه محل وچو چې د خارجي قوه او قطر په سړک تیرېده. په لندن کې د برېټانیا خارجه وزیر فل هموند دغه حمله یو بزرګانه عمل وبلو، او ویل چې دا ډول حمله باید د نوموړي په قول د دې سبب نشي چې د افغانستان ولس د وسولې زیراتلونکي په لور د حرکت کول نه واوړي. یو عین شاهد امریکا غږ ته ویل
داخله دکان او داخله شنو ګرد موټر کولم چې خبره مې کړه اموج دادن د 10 نفر شهید
شو. زه یو دکان ته داخله شوم چې ونا صفه درس شو به مو شو درې کسان وژل شو. د وزیر اکبر خان روختون یو ډاکټر د زخمیانو د وځي په باب امریکا غکته ویل
انتحاری پیښه څخه چې د میدان یې شاوخوا سیمه کې شو شفخانی ته جمعان 15 کسان مراجعه کړی دي چې په دې کې دروشتي زخمیان دي او دوه نفر انجونی دي هغه په شهادت رسیدلي.
لکه وخت نه چې زیاتره خارجي عسکر له افغانستان نه وتلي دي، طالبان په حکومتي عسکرو او په خارجيانو باندې خپل حمله زیاتې کړې دي.
د سعودي عربستان په مشرۍ د څو عربي ملکونو د ائتلاف جټ الوتکو پرون د یک شنبه په ورځ د 15 ورځني اوربند په پای کې د اوسیانو پر ضد بیا هوایي حمله پیل کړې. د ائتلاف جټ الوتکو په جنوبي ښار ادن کې د اوسیانو مرکزونه په نښه کړل او بي وشتل. د بلې خوا د یمن جنو سیاسي ډلو د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د یک شنبه په ورځ غونډه وکړه او د روانې شخړې د حل په یو سیاسي حل لارې غور وکړي. خو په دې غونډه کې د یمن د حوثي اغیانو استازو برخنه واخیست او هغوی د ریاض د درې ورځني غونډې اصلي غوښتنه رد کړه. په غونډه کې غوښتل شوي چې حوثیان د قدرت عبدالرب منصور هادي ته پرېږدي. ښاغلی هادي په دې غونډه کې وینا وکړه او ویل تر څو چې یو مشروع حکومت قدرت په لاس کې نیولی نه وي او دولتي ادارې بیرته فعال سوي نه وي، په یمن کې به سوله رانسي. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي چې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي بمباروي کې په یمن کې د 1500 نه زیات خلک وژل سبی دی او 4200 کسه ټپیان سی بی دی. ملګری ملتونه وایي چې په دغه جنگ ځپلي ملک د روانو جګړو او هوایي بمباروي له امله 1450 ولسی وګړي د خپل کورونو څخه بې ځای سی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه د واشنگتن نوري. په داسې حال کې چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د لنبر ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو په خاطر د عسکرو او حکومت د طرفدارو شمولې شو د حسولو کوښښ پیل کړی. د یکشنبې په ورځ په رمادي کې د حکومت امنیتي ځواکونه او طرفدار ملیشي له خپل پوستونه وتښتېدل. د تیرو څو ورځو سختو جګړو وروسته د یکشنبې په ورځ د رمادي زیاتره برخې د اسلامي دولت د وسلوالو په کنټرول کې وې. اسلامي دولت د ښار د جمعې په ورځ له حکومتي عسکرو نه ونیو او خپله توره جنډې پرې وځنډوله. د دې نه مخکې د عراق دولتي مطبوعاتو ریپورټ ورکړی چې صدر اعظم العبادی د رمادي د بیرته نیولو لپاره تعرضي عملیاتو حکم صادر کړی دی. رمادي چې له بغداد نه 115 کیلومتره لرې په لویدیځ کې پروت دی، سقوط یې د اسلامي دولت د وسلوالو د اسلامي دولت وسلوالو ته ښه موقع په لاس ورکوي چې په بغداد باندې رسن ارغل وکړي. د یکشنبې په ورځ په رمادي کې د موټر بمونو په دوو چاودنو کې لس کسان وژل شو. ویل کېږي چې د عراق په ګاونډي هېواد سوریه کې حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې وسلوال د تدمر د تاریخي ښار څخه په شاتم بولې دي. په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. تدمر د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د نړیوالو تاریخی خارونو پلس کې نیولې ده چې دروم د امپراتوري د زمانه نادر او نایاب آثار پکې پراته دي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبه په ورځ جنوبي کوریا ته په سفر ورسېدی. نوموړی بنن د دوشنبه په ورځ په سیول کې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس میرمن پارک وین هی او د بارونیو چارو د وزیر یون بایونګ سی سره په یو لړ نړیوالو سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. د جان کیری د خبرو په اجنډا کې د شمالي کوریا اټومي پروګرام او پراتونکو میاشت کې متحده ایالاتو ته د جنوبي کوریا د جمهور رئیس د سفر په اړه خبرې شاملې دي. د یکشنبه په ورځ جان کیری په بیجینګ کې د چین د جمهور رئیس جی جی پینګ سره وکتل. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو مامور وویل چې دواړو د کوریا ټاپو وزمه د اټومي وسلو څخه د پاکولو په باب خبرې وکړې او موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به خپل فشار ته ادامه ورکړي. د چین جمهور رئیس وویل چې امریکا ته د سپتمبر په میاشت کې سفر ته سترګې په لاره دي او په دې باور دي چې که دواړه خواوې ګډ کار سره وکړي نو د امریکا او چین اړیکې به یو نوې پړاو ته ورداخلي شي.
د برونډي جمهور رئیس نوکورو نینیزا تیر اونۍ د ناکام نظامي کودتا د هڅې نه وروسته په لومړي ځل یکشنبه په ورځ په عام حضر کې راښکاره شو. خو جمهور رئیس د یکشنبه په ورځ په پایتخت بوجمبورا کې د جمهوري ریاست په معنی کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال د کودتا احتجاجي مظاهرو او د دریم ځل لپاره د جمهوري ریاست د مقام لپاره د خپل ځان د کاندیدولو په اړه څه ونه ویل، بلکې زیاتره خبرې د هغو وښونو په باب وکړې چې د نوموړي پیانا برونډي او افریقایي هیوادونو ورسره د الشباب د وسلوالو د حملو له امله مخامخ شوي دي. که څه هم چې د برونډي په پایتخت کې د یکشنبه په ورځ په نسبي توګه آرامي وه، خو ویل کېږي چې د حکومت مخالفان وایي چې بیرته خپل احتجاجونه اپیل کوي. د تیرو څو هفتو مظاهرو او د پولیسو ډزو په نتیجه کې په برونډي کې 14 کسان مړه او 200 کسان زخمیان شوي دي. د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا په فرانسیس یکشنبه په ورځ غږ وکړ چې د کودتا د ناکامۍ په تعقیب باید اوس په برونډي کې آرامي راشي او خلک دې د مسؤلیت احساس وکړي. متحده ایالات غوښتنه کړې ده چې جمهور رئیس نوکورنو نینیزا باید د دریم دورې لپاره خپل ځان کاندید نه کړي.
امریکایي مامورین وایي چې د مصر په خوانی جمهور رئیس محمد مرسي او څه د پاسه سلو نورو کسانو ته په دې تور چې په کال 2011 کې زندان مات کړی وو د مرګ د سزا غانو په اورولو سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو مامور د یکشنبه په ورځ وویل چې متحده ایالات تل په ډله ییزه توګه د محاکمو او د اعدام د سزا ورکولو مخالفت کړی دی، ځکه چې دا ډول محاکمې او سزاګانې د مصر د نړیوالو مسؤلیتونو او د قانون د حاکمیت سره په ټکر کې دي. د شنبې په ورځ د قاهرې یوې جنایي محکمې د مصر معزول شوی مشر محمد مرسي او د اخوان المسلمین څو نورو مشرانو ته د مرګ سزا ورکړه. د اخوان المسلمین د ګوند طرفدارانو په ښاغلي مرسي باندې د مرګ د سزا د راختلو د کبله د مظاهرو ژغ کړی دی.
او د هم څو لنډ خبرونه. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری ګوند یو لس کاندیدان د امریکا په مرکزی ایالت ایواکی راټول شوی. دا د هغوی ګوندیزه غونډه وه. په دغه غونډه کې هر یو کوښښ وکړ چې خپل طرفداران په دې قانع کړي چې د جمهوري ریاست لپاره بهتر کاندید دی. په غونډه کې زیاتره خبرې د اسلام، ایران او د منځني ختیځ په باب وشوې. د مقدونی د جمهوریت په زرګونو خلکو د یکشنبه په ورځ په پایتخت سکوپیا کې غونډه وکړه او د هیواد صدر اعظم نیکولا ګروسکي د استعفا غوښتنه وکړه. په صدر اعظم باندې د مقدونی د جمهوریت د خلکو قهر او غوسه وروسته له هغې راپارېده چې معلومه شوه استخباراتو د خلکو او قاضیانو شخصي خبرې ثبتولې او په مطبوعاتو باندې فشار زیات کړو چې د پارلماني انتخاباتو په مهال د حکومت په ګډه رپورټونه خپاره کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن د استودیو نومو د سیمیونړي خبرونه اوریدل او سم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. پرون په سعودي عربستان کې د یمن سیاسي مشرانو په خپل ملکی د روانو شخړو د حل په مسلې خبرې وکړې، مګر په دغو خبرو کې د اوسي اخیانو استازو ګډون نه وکړي. د قاهره څخه د امریکا د خبري اړیر وډیژنین په دې اړه رپورټ لیږلې دي چې پښتو خلاصه به تاسو ته وړاندې شي.
پرون په ریاض کې د یمن د تقریبا 300 مشرانو غونډه په وی اننوي موسیقي شروع شو. دغه مشرانو په خپل ملک د سیاسي او نظامی شخړو په مسلې خبرې کړې دي، مګر په دغه جرګې کې د هوسی د یاغیانو کوم استازي په دې دلیل برخنه واخیسته چې دای ول چې دغه غونډه باید په یو به طرف ملک جوړ شوی وي. د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی چې نړیوال ټولنې په رسمیت پیژندلې، د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې په عملي کولو ټینګار کوي. هغه وایي
شعبنا ينتظر الخلاص ويتوق للاستقرار والبناء.
هغه وایي چې د یمن خلک ثبات غواړي او دغه ثبات هغه وخت په ملک ټینګېدای شي چې هلته مشروع او قانوني حکومت ټینګ او هم د حکومت ټول ادارې په کار شروع وکړي او هم باید هوسی اغیان خلصلا شي. هغه په دې خاطر په دغه ډلې سخت اعتراضونه کړي چې پر اسکالی په ملک د ملي حکومت د جوړېدو نه وروسته د قدرت د نیولو هڅه وکړه. د هوسی اغیانو د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د یمن د مرکز سنا د زنو برخو په نیولو شروع کړي وو او همي د یمن جمهور رئیس هادی په کور کې نظر بند کړي وو او د ادن خارته د هوسی یاغیانو د داخلي دون مخ کې هغه دې ته مجبور شو چې د ملک نه ووزی. په یمن کې د 15 ورځنی اوربند سره سره پرون بیا هم د هغه ملک په زنو برخو کې خال خال خطه روان وي. هوسی یاغیانو په متواتر ډول د تایس په خار کې په قبایلی جنگیالیو ډزې کړې دي او هم د محراب، ادن او د داله په خارونو کې د جمهور رئیس هادی د پلویانو او د هوسی د یاغیانو ترمنز نښتې شوې دي. هوسی یاغیانو ویلي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو جنگي الوتکو د یمن په شمال کې په ساده کې د دوی په مرکزونو بمباري کړې دي.
شاهدنا الان وصول شحنة عبارة عن 25 طن متري من المساعدات الهوائية والتي سيتم توزيعها للناس.
دو سنا په هوایي میدان کې د بشري مرستو در رسول یو کارکونکو خبر اعلان ته ویلي چې د یو ان ایچ سی آر عاجل مواد را رسیدلی او ډیر زر به د یمن په محتاج خلکو تقسیم شي. هغه وایي چې دغه ادارې نور مواد د عدن او د هودی د خارون ته هم رسیدلی دي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه مو د ازادي رادیو پیغام اوریدي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د چین سره د همکاریو دوار خستړون لاسلیک کړی چې لمخې به دواړه هیوادونه د پولي پر سر د نشي توکو د قاچاقړونکو او ترګرو د تګ راتګ په مخنیوي کې له بل سره مرسته وکړي. خو د چارو یو شمېر افغان څېړونکي بیا له افغانستان سره د چین مرستې سیاسي ګڼي او وایي د افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو په وتلو سره چین هڅه کوي چې د سیمې د حالات څخه سیاسي ګټه پورته کړي. په دې اړه جزئیات د کابل څخه زموږ خبريال ممتاز بهیر را لېږلي دي.
د افغانستان او چین د کورنۍ چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي پر سر د نشئی توکو د قاچاق او تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر جنرال نورالحق علومی چې تیرونه چین ته تللی و له دغه هیواد څخه پراستنیدو نن په کابل کې د خپل سفر په اړه خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل د امنیتي همکارۍ ترڅنګ چین له افغانستان سره د نشئی توکو د قاچاق د مخنیوي په تړاو هم د مرستو ژمنه کړې ده. موږ باید هغه سرچینې هم پیدا کړو چې ترهګری ډلې ترې تمویلېږي. یوای د نشئی توکو کرل او قاچاق دي. په دې برخه کې هغه ښه امکانات چې د چین د خلکو جمهوریت لري څه ډول امکانات دوی موږ ته برابرولی شي چې موږ دننه په افغانستان کې او دغه راز د دې لپاره چې خپلې پولې تر کنټرول لاندې راولو له دغو امکاناتو ګټه پورته کړو. په دې برخه کې به چین له موږ سره خپلې مرستې وکړي. که څه هم جنرال علومی د نشئی توکو او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې له افغان دولت سره د چین د مرستو په اړه زیات معلومات ورنکړل، خو ویل چې چین به افغانستان ته تخنیکی او تسهیلي اسانتیاوې برابرې کړي. دغه راز د کورنیو چارو وزیر وویل چین ورسره هوکړه کړې چې افغان پولیس او په ټوله کې افغان امنیتي ځواکونو ته به د روزنې زمینه هم برابره کړي. بلخوا د چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې چین په افغانستان کې د نشئی توکو د ګواښ په تړاو هیڅ ډول اندېښنه نه لري او زیاتوي چې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو په وتلو سره چین هڅه کوي چې د سیمې له حالاتو څخه سیاسي ګټه پورته کړي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد وایي د چین لخوا افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو ته روزنه ورکول او په پرمختللو تخنیکي وسایلو د هغوی سنبالول به په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کې ګټور ګام وي.
چین زموږ تاسې مواد مخدر په منطقه کې دي دوی نه لري، فقط دوی کولی شي چې زموږ اسفت ده یو شا ګاونډی زموږ پولیس ته تعلیم او تربیه ورکړي. چین اوس یو غټ یو شتمن مملکت دي، اوس امریکایانو ناتو قوتونه وځي د افغانستان نه او دوی غواړي چې دلته حصه ولري. دوی دلته کوشش کوي چې کومک وکړي افغانستان لپاره یو سهم ولري. په سیاسي لحاظ دوی غواړي چې ګټه واخلي د منطقې د وضعیت.
جنرال خدایداد وایي د چین په پرتله د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته زیات نشئی توکي قاچاق کیږي او په دې برخه کې د ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ګډې همکاري ډېرې مهمې دي. شاوخوا یو میاشت مخکې افغان ولسمشر له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې پر ګډو همکاریو هوکړه وکړه چې د دغو هوکړو یوه مهمه برخه د کابل او تهران ترمنځ د نشئی توکو پر وړاندې ګډې مبارزې ته ځانګړې شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9:00 او 20 دقیقې دي. د څو خبرونو غټه کې د امریکا د جمهور ریاست د مقام لپاره چې د جمهور غوښتونکو د ګوند یو لس کاندیدان میدان ته شوې دي او په 2014 میلادي کال کې به د خپل ګوند په استازیتوب مقابله کوي. د ایوا په ایالت کې خپل لومړی غونډه سر ته ورسوله. ټول کاندیدانو ویناوې وکړې او زیاتره خبرې د اسلام، ایران او منځني ختیځ په باب وشوې. زیاتره د ایران په ضد د سخت دریځ د غوره کولو غوښتنه وکړه او هم په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په خلاف د حملو د پراخولو غږ وکړ. ایو سنمخي کاندید سناتور ریک سنټروم وویل چې زمونږ بمباد مان الوتکه باید بمونه بار کړي او ایران دې دومره سخت بمباري کړي چې د اومې پیړۍ میلادي پیړۍ ته په شا یوسي. د مصر حکومت شپږ کسان په 2014 میلادي کال کې د څو عسکرو په وژلو تورن کړي او د قاهرې په ویجال کې په یو زندان کې اعدام کړل. د عراق پوځ د شنبه په ورځ بغداد او د عراق نور ولایتونو ته د هغو په سلګونو بېځایه شو ملکي وګړو د ورتګ مخه ونیوله چې د لنبار له مرکزي له مرکز رمادي څخه د اسلامي دولت د ډلې له ویرې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه خلک د بغداد نه 40 کیلومتره لرې د فرات د سیند په غاړه باندې ایسار پاتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن څخه د امریکا د غاښنا رادیو اوري د یونیان د مالیه وزیر د پنځشنبه په ورځ ویل چې کاشکې هیواد اروپایي اتحاد سره یو ځای سوی نه وای او خبرداري ورکړي چې د مالی شخورنې پر هیڅ داسې لایحه باندې بلاسلیک ونه کړي چې په لړکې یونان د هغه په وینا د مرګ په دام کې ولویږي. په داسې حال کې چې د یونان د مالی موافقې د لاسلیک کېدو خبره لا لیرې ده، دا خطر شته چې په راتلونکو څو ورځو کې د یونان پیسې خلاصې شي. د یونان د حکومتي رادیو تلویزیون په سلګونو پخوانی کارمندان خپل د پخوانی کار ځای ته وروسته لاغنه په بیړی ورغلل چې حکومت اعلان وکړي چې دغه رادیو تلویزیون به چې شپېته کاله مخکې تاسیس سوی و بیرته فعال کړي. د یونان پخوانی حکومت دغه رادیو تلویزیون په 2013 کال کې وتړي او 2600 کسان یې د خپلو وظیفو څخه پسې واخیستل تر څو یونان ته د پور ورکوونکو غوښتنې پر ځای سي چې ویل حکومت باید په خپلو لګښتونو کې کموالی راولي. د دغه رادیو تلویزیون بیرته فعاله کېدل د سریزا ګوند په مشرۍ د حکومت هغه پلانونه په ډاګه کوي چې د انتخاباتو پر مهال یې ویلي وه چې د حکومت پر لګښتونو باندې به لګېدلي بندیزونه بیرته لیرې کړي. پیناګیوتس حساپس چې د دې تلویزیون پخوانی کارمند دی او د تخنیک په برخه کې کار کوي زړه او نازړه معلومیږي، هغه داسې وایي: د درویشت میاشتو وروسته موږ د رادیو تلویزیون تعمیر ته بیا ننوځو، د کوم ځای څخه چې پولیسو موږ په زوره وایستلو. زه داسې فکر کوم چې وړونکی یم، خو دغه بریا یو ډول تریخ خوند لري. د یونان مالی بحران لا ډیر وختي دی چې ختم سي. د دغه هیواد اقتصاد بیا رکود ته تللی دی. په لندن کې میش د آزاد اروپا په نامه د پالیسۍ په برخه کې د یو څیړنیز مرکز کارپو راول روپیرل د دې مسلې ملامتي د اروپایي اتحاد او یونان ترمنځ پر مذاکراتو اچوي چې ډیر وخت یې ونیوي. هغه داسې وایي:
confidence is draining out of the economy as these things drag on.
په داسې حال کې چې دغه مسایل همدغسې ادامه پیدا کوي، د یونان پر اقتصاد باندې اعتماد مخ پر کمېدو دی. یونان نړیوال وجهي صندوق ته 850 میلیونه ډالر پور بیرته تادیه کړی دی، خو دغه پیسې هم په نړیوال وجهي صندوق کې د خپلې ذخیرې څخه راخیستې دي. د یونان د مالی وزیر یانس وروفاکس خبرداری ورکړی دی چې د هیواد پیسې کېدای سي په راتلونکو دوو اونیو کې خلاصې سي او دغه هیواد به ونیسي کړی چې خپل پورونه او لګښتونه ادا کړي. نوموړي چې د پنځشنبه په ورځ خبرې کولې دا یې توضیح کړه چې هیواد یې ولې نسي کولای چې د اروپایي اتحاد د ژورو اصلاحاتو غوښتنې ومني. هغه داسې وویل:
که
چیرې زه پر کومې موافقې باندې لاسلیک وکړم نو د نورو مالیې وزیرانو په شان به وي چې د منځنۍ مودې مالی موافقې لاسلیک کړې، په داسې حال کې چې ښه پوهېدل چې دا خبره امکان نه لري، چې سم سړی حساب ورته وکړي دا خبره امکان نه لري. یونان باید د می د میاشتې په پای کې 2.2 میلیارد ډالر پیدا کړي چې د خپلو کارمندانو معاشونه او تقاعدیانې برابرې کړي. دغه راز د جولای او اګست په میاشتو کې یونان باید د 2.1 میلیارد ډالرو په بیه اسهام د اروپایي اتحاد مرکزي بانک ته باید ورکړي. د اقتصادي چارو کارپو راول روپیرل وایي: که چیرې یونان دا ونه کړي نو عواقب به یې ښه نه وي. هغه داسې وایي:
If it misses another payment to the IMF, it probably has a bit of leeway. If it misses some payments to its pension and wages...
کچیری یونان ریوال وجی صندوق تا دخپل پور پا دا کولو کی یو واری بیا پا تراسی که دیسی چه وجی صندوق ورسر یو چه نرمشت وشی. دا غراس کچیری خپلو ادباو تا دماش پور کولو کی پا تراسی نو سیاسی جنجالون با پیل سی خو اقتصادی سقوط برامن تنسی. خو کچیری دا جولای و آگست پا میاشتو کی دا اروپایی اتحاد مرکزی بانک تا دا پور پا دا تادیه کی پا تراسی نو پر مارکیت باندی با دی مسلې تاثیر ډیر زیات منفی وي. د لندن د کوینز ماری پانتونیو پروفیسور لیونس کوکاریس وایي چې یونانیان د یوې بدې مرحلې پر لوري روان دي. هغه داسې وایي: خلک د بانکونو څخه خپلې پیسې باسي، ډېرې هڅې روانې دي چې په بانکونو کې بیرته پیسې ولویږي، خو د نامعین وضعیت له کبله د هلو ځلو داسې ښه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه موږ په دې نه پوهیږو چې راتلونکې دوشنبې به څه وسي او دغه راز په راتلونکو اونیو کې به څه وسي. کچیری یونان او اروپایی اتحاد موافقه لاسلیک نکړي نو د یونان د پور بحران به نور هم پسې غټ سي او پراتلونکو څو ورځو کې به دغه هیواد مفلس سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې 3000 خارجي جګړه ماران په افغانستان کې تورستي فعالیتونه کوي. مر په دې اکله د تحلیلګر وحید مجده سره مرکه کړې ده چې تاسو په مرته راړو.
محترم وحید مجده صاحب، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر خبری کانفرنس ورکړې، ویلي دي چې په افغانستان کې د 3000 نه زیات خارجي وسلوال مخالفین یا جنگیالي نشته. جنگیالي د کومو هیوادونو دي، د کوم ځای نه راغلي دي، د دوی زور او قوت څومره دی، څومره دوی امنیت ته خطر پیښ کړی دی؟
د خارجي جنگیالي په باره کې باید ووایم چې د طالبان په وخت کې هم دوی دلته وو او د خپل کورنیو سره اوسېدل. د هغه دیکتاتوریزانو چې په وسطي آسیا کې موجود دي، د هغوی د لاسه دوی تښتېدلي دي، په خپل ماشومانو او ښځو سره دې خواته راغلل. زه فکر کوم چې د هغوی تعداد البته کورنیو سره ویل کېږي چې په افغانستان کې او مخکې په وزیرستان کې 5000 کسان تقریبا تخمین کېده، چې په دې کې البته د دوی جنګلې ځکه زیات دي چې دوی ښځې او نر ټول مسلح دي.
خا
مثلا د سومه د مخه په کندوز کې کومه جګړه وه، د ځینو کسانو څخه ما واورېدل چې دوی ویل چې په مخابره کې ښځې هم خبرې کولې، یعنی د دوی قمندانان ښځې هم د دوی قمندانانو چې په سر ګروپانو کې شامل دي. دوی د ازبکستان اتباع دي، د نورو وسطي آسیا هیوادونو اتباع پکې شته، د تاجکستان، د نور او د قفقاز څخه چچنیان هم پکې شته دی، او د شرقی ترکستان ایغوران هم پکې شته. نو دا خلک هم ډېر ځایونه څخه دي، او دلته اوس په افغانستان کې د وزیرستان کې د جګړې نه وروسته چې پاکستاني فوج هلته عملیات شروع کړ، دوی سره یو څه پاکستاني طالبان هم ویل کېږي چې یو ځای شوی ده. د دې مرزي هدف دلته افغانستان نه دي، البته دوی دا روښانه خبره ده چې دوی د بل هېوادونو څخه دي او د خپل هېوادونو د رژیمونو پر ضد دوی جنګېږي. دوی غواړي چې خپل هېوادونو ته بېرته لاړ شي او هلته وجنګېږي. یعنی افغانستان دوی لپاره یوازې د یو پوتنځای په صفت مطرح دی. دلته دوی یعنی ډېر علاقه نه لري چې دلته په افغانستان کې دوی خپل تور قوت ولګوي. او خو ځینې وخت داسې کېږي چې دوی مجبوریږي چې وجنګېږي، ځکه چې شمال د افغانستان شمال دوی ته ډېر مهم دي. د شمال دوی چې د وسطي آسیا هېوادونو سره همسرحد دي، او دوی غواړي چې په شمال کې داسې ځای ولري چې هلته دوی په مسؤوله توګه هلته واوسېږي. دې لپاره دوی مجبور دي چې وجنګېږي.
جګړه مارانو موجودیت خپله د افغانستان سولې او امنیت ته څومره خطر پېښ کړی دی؟
ګوره، د تروریزم پر ضد مبارزه یوازې په جګړه نه کېږي. دا مسله بالکل روښانه ده. مثلا دا په شمال کې که دا جنگلی مکولی شي او پتنځای ځان ته پیدا کړي، چې دلته ډېر غرنۍ سیمه هم د مخصوص په بدخشان کې دي، سیمه کې نو هلته چې دوی مرکز جوړ کړي، بیا زه فکر کوم چې په زرهاو نور کسان آماده په وسطي آسیا هېوادونو کې شته چې هغوی دې خواته راشي. هغوی ته سوریه پورې ځان رسوي د جګړې لپاره. نو دلته چې د داعش مثلا یو مرکز دلته نږدې جوړ شي، خو دوی لپاره ډېر ښه موقعیت دی چې دلته راشي، او دوی کولی شي چې بیا د افغانستان شمالي ولایت ټول نام کی د خپل دفاع لپاره هم د کار کولای شي. نو زه فکر کوم چې یوازې د جګړې لپاره څه دا مشکل نه حل کیږي. ممکن دی چې دا جګړه کلونه کلونه دوام وکړي، او افغانستان د جګړې یو ځل بیا همدغه مرکز تر اوسه پورې پاتې شي، د همدغه مرکز په شکل پاتې شي. خو زه فکر کوم چې نور تمهیدات او نور وسایل باید په کار واچول شي، باید تغییرات په دې هېوادونو کې راشي، تر څو چې د دوی اتباع په مسؤوله توګه په دې هېوادونو کې ژوند وکولی شي، یعنی دیموکراسي خواته دوی لاړ شي. دا احتمالا د دې مشکلاتو د کمولو لپاره یو لوی وسیله وي. او که دا دیکتاتوري وي او خلک ځپل کېږي او حل کېږي، بندیخانو ته اچول کېږي، زه فکر کوم چې دا مشکل نه حل کېږي. افغانستان د دې نه ډېر زیانمن کېږي، د ازبکستان او د نورو هېوادونو په پرتله.
ډیره مننه وحید مجده صاحب.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا د غشنا لري قدمونه مزه اوریدونکو زموږ دویمه نیم ساعته پښتو خبري خورونه په دې ځای پاتې ورسېدله. مازیګر په بوجو باندې بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. په ټولنې شوبو کې به تاسو ته درید دویمه نیم ساعته خبري خورونه باندې تر بیا په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سلوري وسیق تختې پمات.